پلټه کې
یو وی چاغه پسې ورشبل یاغه پسې ورشبل یاغه پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیری شي او نه هله به خپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څوایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د لغمان ولایت یو خون کې ازانګل وای میرمنې د ماشوم د زیږولو لپاره د جلال آباد ښار روغتون ته وړې و خو هلته روغتیایي کارکوونکو ورسره بد چلند کړی دی. ازانګل وای ښځینه ډاکټرانې باید له ښځینه ناروغانو سره سم سلوک ولري.
برخورد خو لغول داخلیدونه برخورد انساني نه ده. ما دا ځینې د زنانه ډاکټر خو ډاکټر خو ډاکټر دی زنانه ډاکټر موږ بيخي د ښاغه جیګي سره زنانه سره نه دي سره رحم لري او په والله باور وکړو چې بيخي د انسانيت رویو په زنانه او جنسه ده. نران خو موږ د سره رحم نه سره مقتل ده او مرګم کوي او ظلم کوي زنانه او ته موږ پوره سم کوي زنانه ډاکټر سره رحم دي ده ککارو دي.
دا زنګل میرمن وای چې د ماشوم د زیږولو پر مهال په روختون کې داسې صحنه هم لیدلې چې د ماشوم زیږولو پر مهال د یوې ښځې پالنه په خپل ناروغانو کړې ده.
بس هلته لاړو موږ خو چې مسخت سپکې دغه ډاکټرانو په خپل مانا راځي او دا ښځو ته کوي میز زیږوي میز زیږوي څه ضرورت چېرې زیږوي هغه چې کندا منځه خو کولې خدای ما ته نیم وارونه خو د هغې وکول دغه شتخاني ډاکټرې نوم ډاکټرې نوم خو یو شتکې نوم یې داسې یو لنډه کوي وه زه چې ټېله هلم به بېخي خبرې ته هغه نه کوو څه خبر ورسره کوي بېخي خبر د لاده ور خلاصه کوي چې ډاکټر صاحب
او تاسو د ماشوم تکلیف هم درلودو
زموږ ماشوم خو عملیات شوم دلته
مخکې د عملیات نه تاوارونه
وکړه مخکې له عملیات نه د ټیلې راکوله هغه د شپخانی خلاګه کنه ده
اوه
دي خلاګه له ما دروازه و مورخي چې دا د ما ترانه شي چې موږ خوشاله شو او کاته مې سره وانه
نو
ګرد ګرد یته لم بدا لیست کې ما خطه ګرځول لم خدای راستي که تاسو سره مورته کلا کړی موږ بیا بیا دې په و دراو قرار نه ته و دراو او یو خزه لنګا سو بلا دا لیست په خله کې امنی ورته ونه تاړ بیا دا اخو ام خزه نه دی لکه دا ما ونه دا خزه دا ورغلې بیا نو ورته و تاړ خدای نو دا خزه ته ونه تاړ بیا دا وزر هغه دا ام خزه دغه څه ورغلی نه دي دوی ته وزر کاو هغه ما ورته له ډاکټر ته دغه ماشوم پیدا سره دغه ماشوم نو ورته وتاړه وای دا ماشوم پیدا سره خو اوس څه پیدا شو کنه لا به ستر نه خلاص اسوه او کټ کټ سره وخان دي دغه سره وانی سي دا کوم وخت نه وي ما دوه نه خجب جننګ کړو خو اوس دسی دی هم لکه دي کېده ما ورته له ملدغه د چاته سره هغه وکي ولا ست قدم خلاص او لاست برم خلاص څه د لوکه کیږي وای سرپا مکه
خا دا غیلات چې تاسو د سټیل وهلې ډاکټر دې دې لاتو
مریض سره مې خوشو سوال کې خو یې نه په چالان کړه دا یې نه پته خراب شو ینه پېزه خراب سوې نه کاته چا کېدله مال داینه خراب اسو دا پېزه مال خراب ده دس برات کتیر سوې اخر کې زیاده دروازه نور خلاص کړل دلته دس ټیاله راکړل راته
والے ایلا تے تو دام دی ٹیلے
بس جو چھٹی لگا تو بی خیر دا سکی لگا خپل مستی کی بخود راستی کی ساتا بی خیر گوری
من پدی اڑا دننگر ہار دے امی روختیا دروختن لمشر ڈاکٹر ہمایون ظہیر سرا مرکا کڑے او ددی ستونز دا وارا ولو پاڑا موتری پختنا کڑے البتہ بای تو ایل دے امال چا زنگول او میرمن کابل تا درات لو امکانات نہ درلو دے نمون گون شکرے چ نیخ پنی غا دا غوی خبر دننگر ہار دروختن رئیس تا ور ور اسو ڈاکٹر سے من تا یو کاس ل لغمان ولایت نه دوی راغلی و دوی ویل چې روغتون یا دغه کلینیک امکانات خنه و راغلی دی د ننګرهار مرکزی روغتون ته دوی وای په غشپا میرمن قصا کوله چې دلته په روغتون کې دوی سره ډیر ناوړه برخورد شوه دی دغه مسائل تاسو د دې ډاکټرانو د برخورد په اړه په دې روغتون کې څه وای دوی د ستونزې په اړه څه وایل لري
زه د خپل دغه وطندار دغه نظر او شکایت او دا کوم اواز سپورته کړی زه ته واسطه احترام کوم او دا د دوی حق ده باید اواز سپورته کړي خپل حق وغواړي که د روغتون نه وي که د نورو وزارتونو مربوطي باید دوی خپل حق وغواړي د هر ادارې نه زه ورته واسطه احترام لرم او بیا هم موږ کیدای شي دا د طب حکم نه ده دا د طب اخلاق نه دي دا د وزارت صحت او زموږ د روغتون د ادارې تګلاره نه ده چې موږ به د ناروغانو سره بده وځو لیکن په تاسف رښتیا هم مختلف فاکتورونه چې په دغه روغتون کې موجود دي، یا د کار فشار یا د ناروغانو نارمل پیښو اگر اجازه له نورو نږدې صافونه مونږ ته مراجعه کوي، کله دې باید شي چې زموږ بعضې پرسونل خپل هغه حوصله د لاسه ورکړي او یو ډېر منشي برخورد ولري د پیوازانو او د ناروغانو په مقابل کې. لیکن په مجموع کې په آخره کې بیا هم سره دې چې د دوی برخورد که ډېر ضعیف وي، همدغه وطنوالو ته په خپل وخت سره خدمات ارزه شوي او بیا هم کوي. دا
وبخی ډاکټر صاحب مزرات غواړم، د شپې له لورې تاسو د دې روغتون د مشر په توګه څومره تاسو دا شفاخانه کنټرولولی شئ؟ دا امکانات څومره لرئ؟
موږ یو مومین نوکریوال د ټول روغتون لپاره لرو، بر علاوه دې نه څه د هرې څانګې لپاره نوکریوال لرو، همدغسې د وطنوالو د ستونزو د حل لپاره د اواز اورېدلو لپاره عمومي نوکریوال لرو. چې د دوی دوه شمېرې د ټلیفون د دروازې په خوله کې همدا اول زموږ په مراجعین مراجعه کوي او داخلي روغتون ته مخامخ په د کنټینر باندې ډېر غټو تورو باندې لیکل شوي دي، دوی کولی شي د دې سره تماس ولري. او بل هره دغسې پېښه چې زموږ وطنوال د ستونزو سره مخ وي، زموږ سره د عمومي نوکریوال په واسطه شریکي. بیا په هره څانګه کې که دا وطندار زموږ متوجه شوي، موږ یو صندوق لرو د شکایاتو او دوی کولی شي د ورځې لخوا براله د دې شکایاتو صندوق دوی راشي مستقیمن ادارې سره، او تر څو پورې موږ هغه اشخاص چې رښتیا هم دغسې برخوردونه کله کله کوي وطنوالو سره پېښېږي، موږ دوی سره خبرې وکړو چې ستونزه په کوم ځای کې.
هو ډاکټر صاحب
زموږ په زنانه څانګو کې نارینه او ته هېڅ اجازت نه وي، او داسې پېښو سره موږ مخ شوي. زما ته راپور شوي نارینه کوشش کوي د ښځو څانګې ته ورداخل شي، وایي زه مې ښځه ګورم او هغه ناجوړه ده، همدلته بیا ټکرې رامنځته شي د پرسونل او د
نه نه ازانګل فقط د خپلې ښځې د خولې ویلې، او موږ د ښځې غږ هم ثبت کړی، د هغه مېرمن چې دی ماشوم زیږولی دی. تاسو نظر په دې روغتون کې د نظافت موضوع څنګه ده؟ ځکه دوی وایي چې کله ماشوم زیږېدلی دی، دا ماشوم وروسته تر هغې تبه کوله، او څو ورځې د هغې تاسو د ماشومانو په وارد کې بستر شوی و، له هغې ځم شکایت لري. وایي کله چې دوی ته ډاکټر صاحب دوا ورکړه، هغه دوا یې د نرس ته ښوده چې دا موږ ته رانمایي وکړه څه وخت د ماشوم ته تطبیق و، وایي نرس یې ځواب رانکو او لزه عملته لیکل شوی دی. نو دغه ټولو
زه نه ردوم د نظافت مسله، رښتیا هم کم دا پیوازان دا وطنوال دا مریضان زموږ سره مرسته وکړي په روغتون کې به هېڅکله زموږ نظافت
څه ډول مرسته دوی تاسو سره
وکړي؟ دوی راوړي د هر ناروغ سره کیلې ورسره شته دي، مالټې ورسره شته دي، ناپاکه پرتوګونه، بستنې، کمپلې، یو ماشوم سره پنځه رقمه کمپلې، همدغسې خلطې، مېوې، او دا بیا دوی خوري غورځي. او په هر کټ کې هر بستر په سر یو کسف دانی شته، کمپلې شته، نوې روجایي، نوې توشکې، نوې توشک او کمپلې پوکونه، دا ټول موږ الحمدلله په دې شفانه کې لرو. که پخوا کمبود سره مخ وو هغه نه هم نه منکري وو، لیکن اوس خوشبختانه لرو. بل تاسې زموږ دا تشنابونه څه کله تاسې دا وطنوال به شایدانې بند شي، تاسې باور وکړئ د ماشومانو پرتوګونه خپل پکې اچي، پمپرې پکې اچي،
یعنی همکاري نه
کوي. هغه مسایل دي څه کله کله د روغتون نظافت ډېر اغېزمن کې، لیکن زه ډېره دفاع نه کوم، خو منظم زموږ صفاکاري ټیمونه لرو.
دوی تر دې مسایلو دوی ډېر د طبي کارکوونکو له برخورد نه دوی سخت شکایت کوله، یعنی دوی دومره ځورېدلي وو د دې بد برخورد نه. حتما تاسو موږ دا خپرونه واورئ، له دې امله چې هغوی په لغمان کې دي، تاسو په جلال آباد ښار کې، او زه متاسفانه په کابل کې یم. تاسو موږ دا خپرونه واورئ، موږ به د دوی غږونه هم واچوو. تاسو واورئ چې دوی یعنی ډېر دردېدلي د دې موضوع نه، او واقعا
بالکل نه ردوم. زه د دوی اواز ته بیا هم احترام کوم، کېدای شي زموږ ما ورته ویلې دا د طب اخلاق نه دي، دا زمونږ د روغتون د ادارې
غوښتنه او اخلاق نه دي.
بیا ډاکټران د شخص کېدای شي ټول طبیبان ټول د سپینې چپنې خاوندان د دغې تګلارې سره موافق نه وي، دا د شخص ګناه ده. ښه به دا وایي چې دغه وطندار موږ ته لږ مراجعه کړې وای، حتمن دی د وفته تېره کړي که مریض ډېر خراب
وو،
چې هماغه پرسونل هم راوختی وای، چې اوس موږ دا لږ پیناوی د دواړو ترمنځ کړی وای، چې څوک پکې ډېر ګرم دی. نو اوس موږ پرسونل هم پیژنو، او دا رښتیا هم په ټول افغانستان کې، نه یوازې د ننګرهار په سیمه ییز روغتون کې. د برخورد مسله جناب روغتیا وزیر صاحب دا هم د هغې سره هم یو تشویش ده. رښتیا هم په ټول افغانستان کې کله کله داسې پېښي چې زموږ وطنوال
بیا دا پلمم کوي چې وایي په دې روغتون بیروبار دی. فکر کوم همدا مسله د جلال آباد د ښار په مرکزي روغتون کې هم دا مسله شته چې بسترونه کم دي او ناروغان ډېر دي. دا مسله څنګه ده؟
بدبختانه د ټول نیوډو ولایتونو نارمل پیخې دی ولایت مراجعه کی هغه پیخې کې نزنه پیغام څه دا وطنوال کم پیخ سره مخو نارمل ولادت په یو زمون په ډیر یو وړو کې کلینیک کې په ټول
ولایت مېربنا عملیاتي دا عملیات د پاره ننګا
دا د عملیاتي بیا عملیات به د لغمان شفخانه ته لیکن په تاسو سره د لغمان اوس سیزرین د لغمان شفخانه به دونکی
او
زمون نه بیروبار کم دا مراجعین کم دی په ډیر ښه کیفیت سره وکړي لیکن په تاسو سره ساوی مونترالیږي کونړ ولایت مونترالیږي مونږ د سروبي ناراضي چې د کابل مربوط ده د کاپیسا
د دې مشکل دال د پاره تاسو څه وړاندیز کوي څه باید وشي
زمونږ همیشنه یې پیشنهاد د عامه روغتیا محترم وزارت ته ټول چارواکو ته انده ده چې دغه روغتون د 250 بستر د پاره ټول سیزي په خوا جوړ شوی اوس مونږ د موجوده امر کم ځای ته دی ته موجوده دا بسترونه مونږ څلور نیم سو تر سوالي لیکن کم دغه سي د 15 ولایتو پیخې مونږ ته مراجعه کوي نه یوازې ملکیان نظامیان ملي اردو امنیت پولیس دا باید زر بستر ته یاد دنه کزور ته نشي رسولای حد اقل دوا برابر شي پرسونل هم دغه سي دوا برابر شي د ټول هغه سامان آلات د یو زر بستر یا تاسو بستر ته ضرورت یې باید وسط پیدا کړي کین په خدماتو کې به ډیر بهتري راشي تاسو به شایدانه سي په خوا به وطنوالو سره مشوي سي د غونو سره سره پاتفاده کې مونږ اکثره په یو بستر کې درې ماشوم ماچو په ولادتني صحیح څنګه کې د شپېتو په ځای مونږ ته مثلا اتیار شي دا اتیا مونږ یې ځوابوي نه شو اخلاق نم څوتی وروره تلار شه د جلال آباد یو بل شفانه ته یا بیرته لغمان تلار شه بیرته مجبور دي کله د سپې سره مخې و د لزونه کې ولادتونه کې دا زمونږ وطنداران بالکل په جانب دي مونږ ته داخله بستر کې تر څو ورته سرپرستار یا میډوای فرازي مونږ شپږ سره غلرو میډوای قابلیت په شپږ کې درې ډاکټرانو درو کوم مریضان دوی ته تل سره شي دوی هر یو غواړي ډاکټر او قابلیت به دوی د مریض په سر ودرېږي او دا ډېر امکان نه لري په امریکا کې هم امکان نه لري
ولې پار سوره یو خو طبيعي جبر او ظلم دی په دوی چې د ماشوم د زیږیدو پر مال دوی ته په افغانستان کې سم شرایط مساعد نه دي او تاسو به ډاکټر صاحب وستا تر دې اتمن دا مسله جدي څاري
بالکل دا مونږ همیشه څارلی خو په تاسو سره چې زه دغه پیښه صرف تاسو سره مرکه لرم لیکن راپور نه لرم چې زه وڅېړم او مربوطه کس سره دا شریک
اتمن به زه ویم چې تاسو سره اړیکه
ونیسم دا یو طرف آواز دی
مهربانی کور ودان ډاکټر صاحب دا اوسلینم ورځم په خیر ډیره مهربانی تشکر خدای پامن خدای پامن مونږ هیله لرو تاسو هم خپل ستونزې له مونږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0202 202 22
حقیقت څه دی لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو یو ځل بیا ز اسد الله لودین هرکلای کوم په دې پروګرام کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد اکرم خپلواک زموږ ملمه دی لا خاغلی خپلواک سره په دې پروګرام کې د سرحدونو او په دې سیمو کې د موجوده ستونزو په اړه خبري وکړو ډیره مننه خپلواک چې زموږ د خبرونو میلمانه شوي
شکر
پورابط خپلواک سه په تاسو په دې ورسره کې د وزارت راغلی تاسو د کارونو په وړاندې د محل عمده خندونه څه دي
د سرحدونو قبایلو چارو وزارت عمده او اساسي وظایف هغه دي چې د ملي والی او ملي وحدت په اړوند باندې د ټول قومونو سره ګډه همغږي او تفاهم او د هغوی رابل الحمد مسلې ته د سرحدي سیمو دروشت تقویه او د یو ستونزو د حل کولو لپاره دار چار سنجول او دهغه رستفات او نا امن ولسوالو د شاګردانو لپاره د پوهنې په برخه کې د پوهنې وزارت سره ګډه همکاري د دې څنګه د امنیت ثبات په برخه کې دا هم د مسایل چې د وزارت پر مخ وي خو خبر ده دغه مسارو ته رسیدل لپاره ستونزې مشکلات شته او دغه ستونزې مشکلات په ټولو برخو کې منګوینو لومړی دا چې زمنګ سرحدي سیمه ډېری رستفات دي او سرحدي ولسوالۍ مو تر تهدید لاندې دي
بل خپلواک سه په سرحدونو کې دا مهال یو اوندا ستونزه هغه دا چې په گاونډي هیوادونو په یو ډول سره په سرحدونو کې مداخله کوي دا ستونزه څومره جدي ده
سرحدي ولسوالۍ تر منګ د ډیورن کرښې ته ولسوالۍ یو ډول تهدید لري د ایران اسلامي جمهوریت سره سرحدي ولسوالۍ مو بل ډول تهدید لري د ازبکستان او تاجکستان سره سره مبل ډول تهدید لري په ځینو سیمو کې طبیعي آفات د سرحدي سیمو د سرحدي ولسوالیو لپاره تهدید دی. په ځینو سیمو کې مخدره توکي یا د مخدره توکو قاچاق د سرحدي ولسوالیو عمده ستونزه ده، او د ډیورنډ کرښه ته پرتو ولسوالیو کې تروریزم، افراطیت او جګړه دا یو عمده اساسي ستونزه ده. او دا ستونزه داسې ده چې دا له ځان سره طبیعي خبره ده چې مداخلې لري، طبیعي خبره ده چې په دې کې بیروني مداخلې هم شته، او د دې مداخلو په ترڅ کې ستونزې، مشکلات هم په دې سیمو کې شته.
دا اوس موږ راپورونه لرو چې په شمالي، غربي او شرقي سرحدونو کې یو ډېر مداخله روانه ده. مثلا په شمالي سرحد کې د آمو سیند مخته تک ده، په فرا کې د ایران لاسوهنه، همداشان نیمروز کې، او په شرقي سیمو کې د پاکستان. دا مداخلې څومره جدي دي او تر ټولو زیاته زیانمنه کومه ده د افغانستان لپاره؟
ما چې مخکې درته ویل چې زمونږ د ډیورنډ کرښې او سرحدات مختلف تهدیدونه لري، هغه طبیعي تهدید چې د آمو سیند متوجه ده ډېر خطرناک ده. هغه په دې معنی چې روزانه کلی ړنګېږي، مځکې له اوبو لاندې کېږي، او د هغوی د دوباره احیا لپاره هېڅ ډول امکانات نشته، چې د ټولنې خطرناک ترین هغه ده. او د دې ترڅنګ د ډیورنډ کرښې ته پردي سیمې چې دي هلته تروریزم ده. په بعضو نقطو کې نقطې له ډېر وخت نه، له څو لسیزو نه درستې بېرته تثبیت شوي نه دي. په یو جوی کې هغه تڼې او امنیتي پوستې بېرته احیا شوي نه دي، او مخکې او راتلل او ښایسته.
ډیورنډ کې تر ټولو تازه موضوع خپلواک سي دغه د ګوشتې ولسوالۍ مسله وه چې هلته یو څه پرمختګ شوی د افغانستان خواته. هغه موضوع څنګه اوس هواره شوې ده؟
پاکستان حکومت غوښتل کار پرې وکړي، کاري ولاړ ده، او په هغه زړه حل باندې د چې هیڅ په پدې باندې کار نه کوي، او زموږ ته تا وجود ته تللی دي، او الته موجود دي. منتها د پاکستان لپاره چې په دې پوسټه باندې کار کوي، دغه توقف شوی دی دغه معاملې نه وروسته. دغه یو اساسي ستونزې او مشکلات دي چې موږ کار پکو او وکولای شو. سرحدي پولیس بیرته خپلو نقطو ته
کونړ کې هم ویل کېدل چې 2 کیلومتره یا 2 متره د پاکستان له خاورې نه دی خورغلی پاکستانیان. دا موضوع تاسو څېړلې؟
ما چې مخکې درته ویل چې د ډیورنډ کرښې ته د تروریزم او د افراطیت جنگ ده، او دا جنگ طبیعي خبره ده چې ډېر خراب عواقب لري. دا تنه دلته نه د هلمند په سرحداتو کې موږ په ډیورنډ کرښه دا مشکل لرو، په قندهار کې هم دا مشکل لرو، په زابل کې هم دا مشکل لرو.
ځکه یعنې تاسو لامل جنگ بولئ؟
او ځکه چې یو سیمو ته تروس پورې موږ نه توانېدلی چې خپلې هغه صفري نقطې ته چې له پخوانه وه هغه صفري نقطې ته ځان ورسو. نو په هغه صفري نقطو کې تروس پورې موږ قطعات نشته، او دا قطعات چې پیلن د سرحدي پولیسو ته ډېر کم دي. نه د هغه تعداد قطعات نه دي چې د هر پول نقطې تر پوښښ لاندې ونیسي.
خپلواک صاحب د هیواد ملي منافعو ته په کتو، تاسو د دې لپاره چې د سرحدي پولیس کافي سي یا زیات سي غوښتنه مونږ نه دي کړې د اړوندو وزارتونو؟
مخکې شمه درته وویل چې د ثبات په ټینګښت کې د قومونو رول د افغانستان سرحدات سرحدي پولیس نه بلکې ولسونه او قومونه ساتي، او همدا قوم
سرحدي پولیس هم رول لري
نه لري. د افغانستان سرحدات تر څو چې قومونه ولسونه ونه ساتي هیڅوک نشي ساتلی. په ټول عمر باندې موږ په دې سرحداتو کې سرحدي پولیس نه لرل، بلکې قومونه هم لرل، ولسونه هم لرل، او دا ثبات امنیت یې ورو وسته. او دغه ټولې نقطې چې اوس موږ سرحدي پولیس ورسلي، په یو وخت کې قومونه په خپله ساتل دي، د خپلو اربکیو په زور، د خپلو قومي جوړښتونو په زور باندې، او یو د خصو دفاع کوله. زمونږ دغه جوړښتونه زیانمن شوي دي. زمونږ کوشش داره چې دغه جوړښتونه بېرته احیا کړو، او د دې د احیا کولو سره، د دې د جوړولو سره، موږ بېرته په دې توانیږو چې همدغه ولسونه به بېرته د خپلو ټولې نقطو څخه دفاع کوي. ځکه چې که سرحدي پولیسو سره هم ترسو ولسونه او قومونه نه وي، موږ نشو کولای چې د خپلې خاورې نه دفاع وکړو. او د خاورې دفاع د هر افغان دنده او وظیفه ده. دا تنه د امنیتي قوم د هر افغان دنده ده.
خپلواک صاحب، په شمال کې تاسو د آمو سیند مخته تک ډېر جدي ستونزه وبلله، او ډېره زیانمنونکې مې وبلله. د دې د مخنیوي لپاره تر اوسه څه شوي؟
دا خلمون پخوانه ډېر باندې کار کړی ده. د کلو د پراختیا وزارت او د اوبو انرژي وزارت او د کرنې او مالداري وزارت، ځکه چې دا یو ملي برنامه ده، او دغه ملي برنامه یو لوی ملي بودیجې ته ضرورت لري. ځکه چې دی وی تموانی اچول دا د رکمې بودیجې ته ضرورت نه لري. څنګه چې زه تنه راغلم، مګر خوانه هم خبرې دم چې مختلف وزارتونو په دې اړوند باندې جدي کارونه کړی دي، او یو پلان ورته جوړ کړی ده. خو دا پلان یو کافي اندازه پیسو ته ضرورت لري تر څو چې دغه مخ ونیول. استخار کې هم موږ درس تهدید سره مخامخ یو د د د د د مزار او شبرغان په سرحدات کوم دي بلخ موجود ده، په قندوز کې هم دغه سیستم مشکلات موجود دي. مخکې ویل چې دا طبیعي آفت د دې سبب شوی ده چې من تدابیر ورته نه لرو او مخالف جانب یې خپل تدابیر نیولی دی.
هلته چې موږ راپور نه لرو خپلواک صاحب څلور زره شاوخوا کورنۍ بې کوره شوي دي او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه له حاصله لویدلې ده. فکر نه کوئ چې حکومت د یو ډول سره د هغې سیمې له خلکو سره په حساب ملګرتیا نه کوي؟
ما مخکې در چې شک نشته، دا یو وړه او عادي پروژه نه ده او دا یو ډېر لوی تهدید دی. عادي تهدید نه، زموږ خاوره له منځه ځي، صفري نقطې له منځه ځي او اوبه روزانه زموږ خواته راځي او څومره چې اوبه دې خواته راځي د خلکو کرنیزې ځمکې له منځه وړي، حتی بستکرۍ له منځه وړي. دا یو جدي پېښه ده او د جدي پېښې لپاره پخوا هم په دې بحث سوی ده چې اوس موږ دلته راغلو د دې ارزیابۍ لپاره به کار کوو تر څو د نورو سکتوري وزارتونو سره او د افغانستان د کابینې سره، د مالی محترم وزارت سره، د اقتصاد سره چې د دې لپاره نه په یو نه یو توګه باندې بودجه پیدا کړی شي او که موږ هغه خپل جېته بېرته نه شو رسېدلی مګر د بعدي خطراتو نه باید جلوګي.
نو نه کېږي چې استنادي دیوال هلته جوړ شي شاید بودجه کمه په مصرف شي؟
استنادي دیوال هلته بودجې لپاره ما درته ویل چې دا پروژې تر کار لاندې دي، ځینې پروژې فعلا تطبیق شوي دي، ځینې یې تطبیق په حال کې دي، ځینې باندې کار هم روان ده. خو دا یو لوی در سیند ده او طبیعي خبره ده چې واړه استنادي دیوالونه او غیر پلان شده استنادي دیوالونه به دې مخونه نه ولسی، بلکې دا یو عادي اوبه نه دي، ډېر یو لوی اوبه دي.
خپلواک صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې دا ستونزه له څو کلو راهیسې محسوسه ده چې په تخار او کندوز او بدخشان ولایتونو کې دا د آمو سیند یو لوی ګواښ ده. تر اوسه ولې بودیجه نه ده ورته ځانګړې شوې؟ ډېر نور برخه بودیجه لګېږي، شاید هغومره مهمه نه وي، اما دا خو یوه اړینه موضوع ده.
د افغانستان حکومت کوشش کوي چې هغه اولیتوب پرورو ته هم پیسې پیدا کړي چې اولیتوب څخه د لومړیتوبونو کې همدا ده، مګر دا چې ډونران په دې کومره برخه ونډه اخلي او په څه ډول دې څخه پیسې اخیستل کیږي مدام یو مهمه غدا. من په خپل اولیتونو کې دا شامل کړی ده چې وکولې شو د یو دقیق سروې نه وروسته د هغو وزارتونو سره چې پیرل په دې باندې کار هم کوي او د هغو ادارو سره چې د لپاره پیسې ورکوي یو مشترک پلان وړاندې کړو تر څو چې دغې مهمې او اساسي پروژې ته بالاخره د حل یو لاره پیدا شي.
که د بل ګاونډي هېواد مداخله ته راشو، خپلواک صاحب ایران یادومه په نیمروز کې د ګزر عبدالرحمن په نوم یوه سیمه ده، هغه د افغانستان او ایران ترمنځ هلته منازعه روانه ده او ایرانیان په یو ډول هڅه کوي چې هغه سیمه ونیسي ځکه چې د هلمند سیند ته هم نږدې ده. تاسو هغه موضوع څېړلې ده یا د کارونو په لومړیتوب کې مده تر څو ورته حل لاره پیدا کړي؟
خپله زه د وزارت نه راغلم او له څو میاشتو کېږي چې دا وظیفه په مشکل کړی ده. من د سرحدي ولسوالیو د دقیقې سروې او ارزیابي پلان لرم چې په یوه پلان کې در ټول موضوعات شامل دي او راځي او هغه نقطې چې پخوا صفر نقطې وي هلته د نړیوالو نورمونو مطابق په کوم اصول باندې چې دواړه سرحدي قوه وي یا دواړه ممالک خپل حدود ولري دي اوس څخه په ډېرو مواردو کې په ټولو سرحداتو کې موږ ستونزې لرو. یوه نقطه چې د نیمروز په برخه کې ده هلته د اوبو مسله ده او په ځینو ځایو کې هغه اوبو چې باید د نیمروز په ساحه کې توقف شي بعد د تونلونو ورته ویل شوي دي دغه څخه اوبه د ایران خواته ځي چې هغه یو جدي موضوع ده او په دې موضوع باندې د نیمروز ولایت هم کار کړی ده. په یو وخت کې چې زه فراه ولایت کې همدا موضوع وه ځکه چې هغه اوبه بېرته بیا د فراه د جوین ولسوالۍ ته راتلی.
تاسو هغه د نیمروز د ګزر عبدالرحمن د سیمې مداخله تاییدوئ؟
د مداخلې هڅې دې کې شک نشته چې د اوبو په اړوند باندې دغه ستونزه هلته شته ده ځکه چې هغه اوبه د هلمند د سیند بېرته جوین هغه ترازی ساحې ترازی مګر هلته اوس داسې یو هغه ورته ویل شوي دي چې هغه اوبه کوشش کوي چې بېرته ټول د ایران خواته لاړ شي. دغه موضوع سره ده چې له صفري نقطې څخه څومره تعرض کړی ده تر اوسه پورې په دې اړوند موږ څه دقیق راپور نه لرو، مګر په همدغو نقطو کې چې دا اوبه دي او دا راځي هلته توقف کیږي او بېرته راتاویږي د جوین خواته چې د یو اساسي موضوع ده او په دې باندې د څو کلونو مخکې هم د فراه او د نیمروز د خلکو غونډې وي په دې باندې بحثونه کړي دي او رسمي د بهرنیو چارو وزارت ته او د اورګانای محل ته دغه مکتوبونه راغلي دي او دواړو والیانو په پام په دې باندې کار کړی قومونه په دې باندې
خپلواک صاحب ډېرو پکې فکر نه کوي چې بیا حکومت په یو نوه د ګاونډي هیواد ایران د مداخلې په مخنیوي کې هم پاتې راغلی؟
تر اوسه پورې داسې دقیق راپور نشته او نه ثابت شوی ده چې هغوی خپل صفر نقطې نه مخته راغلي دي. مسله د اوبو مسله ده، یو جدا مسله ده او هغه خپل خط سیر لري مسیر لري او دا مسیر نن نه ده ډیر سو کالو جنگونو دغه مسیرو ته تغییر ورکړی ده.
فراکی یو بل مشکل ده کله چې افغان مهاجر ایران ته اوړي هلته د ایران سره حدیث واکونه مستقیم په دوی باندې ډزې کوي. څو ورځې مخکې هم داسې یو پیښه وشوله. دا موضوع که څه هم شاید د مهاجرینو وزارت مربوط راسي یا ما تاسو د ایران د چارواکو سره شریکه کړی
په هغه موضوع کې ځینې ستونزې زموږ خپلم دي. یعنې کله چې په هغه سرحدي نقطو کې چې ته غیر قانوني اوړي نو طبیعي خبره ده دغسې عبدالسلامن سره به مخامخ کیږي. خو دا د دې معنی هم نه ورکوي چې هر غیر قانوني شخص چې راوړي هغه دې په بولۍ وویستل شي. تېره پیښه کې زه خپله ایران ته تللی وم او د ایران د جنوبی خراسان د والي سره مې په دې اړوند خبرې وکړې او هغه شهیدان شو د هغوی انتقال هم وکړو. منتها د بهرنیو چارو وزارت په دې اړوند څو ځلې اجراءات کړي دي او په دې باندې خبرداری ورکړل چې دغه مهاجرین دې په غیر قانوني توګه نه ځي. یعنې ځینې ستونزې دلته د انساني قاچاقبرانو دي چې هغه د دواړو خواونه د انساني قاچاقبران شته او دغه ځوانان په غیر قانوني لارو باندې اوړي او کله چې په غیر قانوني لارو باندې د دغسې امنیتي سرحدي پولیسو د هغه سره مخامخ کیږي هغه له منځه ځي. مګر زموږ جدي اعتراض دا ده چې هغه باید د قانون منګلو ته وسپارل شي، هغه باید ونیول شي، هغه باید محکمه شي، نقد دې په جای چې هغه باید وویستل شي.
ډېره مننه. سرحد د سیمې اوسیدونکي حتی د ژوند ابتدایي سهولتونه هم بې برخې دي په ډېرو مواردو کې.
خبره زه په درته وایم چې زه په مواردو کې د ژوند لړونړتو برخې نه دي. دغه ټول امکانات څخه په اکثر ولسوالیو کې بې برخې دي. په اکثر ولسوالیو کې موږ کلینیک نه لرو، په اکثر ولسوالیو کې موږ مکتبونه نه لرو، په اکثر ولسوالیو کې موږ عامه خدمات نه لرو. همدغه یو لوی وجه ده چې هلته په اسانه هر څوک مداخله کولی شي او په اسانه هر څوک کولی شي.
او دا هم تاییدوي خپل وخت چې په ننګرهار او کونړ او بعضو سرحدي ولسوالیو کې چې په شرق کې دي هلته پاکستان خپل تذکرې په افغانانو باندې ویشي.
د تذکرو په مسله کې د پاکستاني شاتګاتونو په مسله کې اصلا په دغو سیمو کې نه بلکې هغوی کوشش کوي چې دغه اوس چې دغه جنګ روان ده په قبایلي سیمو کې قبایلو ته ځان رامخکې او د قبایلو لپاره دې خوا ځان رامخکې کړي او دوی دا صریحه مداخله روانه ده. یعنې هغه تنها په دې معنی نه ده، هغه یو نظامي مداخله روانه ده. د تذکرو ویشل دا یو عادي ډېر لوی ډېر زیات تعرضونه روان دی چې ځان رامخکې کوي دی چې تروریزم دلته حمایه کوي. دا ټول هغه مسلې دي چې شته. دې کې هم شک نشته چې په دغو سیمو کې خدمات دوی بعضې په سیمو کې ورکوي. دا اوس زموږ د یو سرحدي سیمو خلک چې عامه خدمات نه لري مجبور دي د ډیورند کرښې خوا خدماتونه ګټه پورته کړي کله چې دغه
خلک د وزارت اصلي وظیفه هم دا ده چې باید د سرحد خلکو ته د قبایلو خلکو ته سهولتونه رامنځته کړي. فکر نه کوئ چې د وزارت هم په تېرو کلو کې چې تاسو په راس کې نه وي پاتې راغلي په خپل کار کې؟
زه په تېرو موضوعاتو باندې نه غږېږم چې په تېرو موضوعاتو کې د وزارت څه کړي دي. هغه څه چې موږ غواړو چې په راتلونکي کې وکړو د دغو ستونزو راپورته کول او دا وزارت مکلفیت لري چې دغه ستونزې سکتوري ادارو ته، وزارتونو ته، د افغانستان کابینې ته، جلاد ماب جمهور رئیس ته، نړیوال موسسات ته ورسي تر څو چې موږ د دغو سیمو د خلکو ستونزې حل کړو. موږ سرحدات نشو ساتلی، موږ تروریزم له منځه نشو وړلی، موږ د خپل خلکو حمایه نشو کولی.
وروستۍ پوښتنه داسې مطرح کوم، تاسو په سرحدي سیمو کې، په درې څلور واړو سرحدي سیمو کې پیښې او ستونزې تایید کړې، د مخنیوي لپاره تاسو هم ویل چې پروګرامونه لرئ، د دې سیمو اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکوي چې ستاسو دغه پلانونه به په څومره وخت کې عملي شي او د دغو ستونزو به په څومره وخت کې حل شي؟
د افغانستان ټول خاوره چې ډېرو زیاتو امکاناتو ضرورت لري، سرحدي سیمې هم ډېرو زیاتو امکاناتو ضرورت لري او دا امکانات د یوې ورځې دوو ورځو کار نه ده. او دا داسې نه ده چې د یو ستونزو مشکلات د افغانستان د وس او د افغانستان د بودیجې په امکاناتو کې د دې وس په وي چې دا به حل کړي. مګر موږ په ټولو مهرباني وکولی شو چې د خلکو د باور ترلاسه کولو سره داسې پلان نه حل کړو چې موږ د دې لومړني ضرورتونه هغه رفع کړو او وتوانیږو چې عامه خدمات هغو سیمو ته ورسو.
ډېره ډېره مننه. کورم آباد، زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېدی. له خپل میلمه د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد اکرم خپلواک څخه ډېره مننه.